سلامونه وخت خیر وخت افغانستان کې د ماقام نه بجی دي تاسو زموږه غالا ازادي رادیو نه وري په مخې د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې چاشنبه د کاپنه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګراتګ لپاره پرانستل شي. د ننګرهار د والی وایان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت سلور بجې د تورخم لار د موټرو په د البته د سوداګریزو موټرو په مخ پرانستل شو. د تورخم لار په 23 وړاندې د فبراير په 28 مه هغه وخت د پاکستان لخوا وټړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوسټي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولې. قطر او چینی چارواکو په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبر ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبدالله الحنزا په د کپ پاتې وشتمه د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحه او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې وکړه هم پکې شامل و په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغه کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په عام محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ترافیکي پیښه کې ولستنه زخمیان شوې دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ورسوالۍ په یو کلی کې د ترافیکي پیښه لامله رامسته شوې چې ولستنه پکې زخمیان شوې دي. د نورستان د امنیت قومندان ویان غلام رحمان حیدری ویل دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامسته شو کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوخته او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامسته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه شنبه په ورځ د کپ 28 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلانیه غونډه کې خپل وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او اور ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدل شي او هغه د سیمې لکه لوخاو یو وختي چې دا ګواخ جدي ونيسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول خروال د فساد په تور نیولای دی. رويټرز خبري اژانس د ترکیه د سینن خبره لمخي وی راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول خروال اکرم امام اوغلو دی وی جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د وی ترهګری ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ کپن هیشتم ویل چې د دې هیواد د هوایی د فای سیستم په یو ورځ کې د یو سلو سلوی روسی بی پیلوټ الوتکو څخه دوه بیا ویشتلې دي. د رويټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکړی چې شپږ 50 نور روسی بی پیلوټ الوتکې د الکترونیکی جنگي تجهیزاتو په کارولو سره لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په 28 د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی دا او د اوسیدونکو لپاره یې د جنگي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یو الوتکه برید کړی دی. د خبري ټولګي ته موزه فرشته سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې ورسره واورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانسته شوې ده.
پاغه کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښتو پرانا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم در طرف پور لرو. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو این د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ دي
چې موږ دا ریکور زمينه برابر شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتمان کونډ یا مایوبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمينه برابر شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تم بیا هم خراغ لاستوم. علاوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ورځې بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعې پورز به د هر ډول تګ راتک په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبراير 28 د دروازه د پاکستان لوري ظاهرن کرخه تنګدې د طالب ځواکونو ل لوري دی وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سدي په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لاري او باردار لاري او تشو لاري او د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لار خلاصيږي.
پاندی حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوريو مسولینو خبري وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو په تورخم کې لدی خبرو یوې با خبره سرچینی او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدرشاه خالد ازادي راډیو ته وویل
پاغه کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښت پرانا کې پریکړه داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وی او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسټ پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. له دې وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلي او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوسټ د جوړولو کار نه وي درولې. 15 ورځې وړاندې د فبرورۍ 28 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د یوې پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړل شوی و چې لاملې دواړو لوري ته په زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه په سوداګر ریزو تو کو بار موټر بند پاتې شول. دغه راز دروازې له تړل کې دوه سپه وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن درنې نختې هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګوب له هم ووخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. کڅوم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اڑخونو سوداګرو او قومي مشانو د جرګې په بڼه ناشته هم کړې وي خو پایلې نه ورکړې. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په ورستۍ ناشته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اڑخونو سیمېز مسؤلین به د چار به پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سر به خبري کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په باندې دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته
په هم خراغلسته بشریقونو د سار سازمان وای چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له ځورونې بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغه یې زورولی، په خپل سری ډول یې نیولی او د کډوالۍ واستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دي خپلې لسپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډیری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یو افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمیرې ډیر اوقدی چلن کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هم خراغ لاسته خبريالانو د حقونو بیلا بیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د خزو په وړاندې ښکارا تبعیض بلل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په بیلا بیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ بندیز نوی فرمان ته د خزو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوی گزار بلل دي. په همدې اکله د راپورټ وکشي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبري اعلانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بلل. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسوولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبري اعلانو د ملاتړ بنسټ د سې شمې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبري اعلانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یو غوښتنه چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لاملې په دې راپور کې نوم خبر شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولی. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي ته ویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو ژغ هم دغه څه چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصاب تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره ناقص دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډېرې وخت دی په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې غږېږې، مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور ده مثال ده یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمیر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت کړي. نور حال په دې راپور کې.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورگر ساره سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از دی طریق تانسته
سینی کسانو چې ویلی انزورونه یه جور کرم یه هم ده تابلوگانو فرمایشی کرده چې ما وقت جور کرده دی ده دی ترسان ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چې کتابونو کې می ندی موندلی.
سره وی دی در طولانی سورسانیو للاره انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اسم حالم زی و نویش رو بزدکا و ماو تقریبا نوی پیسده مواد پر انترنت کدی او حل تایلوال ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد صمد زی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 پیتو کلو کې د یو ان ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیرو په سیمو کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلیدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رویتو ویل
پنځه شپیته کلو کې به پنځه اویا پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د آبیارۍ ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوس حجرین پروژې محافظوي دیوال چې یو سلو اته ویشت متره اوږدوالی لري په دانې به دوه اشاریه اته میلیونه افغانۍ مصرف کیږي.
د نادر شاکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمیر کونډو یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا د کور زمینه برابره شوې ده، بل دوی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډې یا معیوبان دای هم په نظر کې نیولي دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د کور زمینه برابره شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی الله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی دلته ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي، کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو، دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري، دوی ته باید د کور زمینه به برکې دره کړم چې په کور وچې دوی کور وکړي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي دومره د وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي، خو وایي ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. په دې اړه دغه جالب راپورته خوښ شي.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پچیر د نوی کال پورز باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسساتو کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي.
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری مریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنه غنه وي، نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شار کې ځینې تغیرات تاکل اشاره به سمې دلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ستچ په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به یو ډیر لوی غنغونه کېدل، شار به بند او د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لته لار بند او موټر به د نن شار ته نه پرشول کېدل. خو وس د غهیت نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
نو یو وخت اما اوس نوروز په کسا کې څومره سوال کا سو بیا زم دي دا خبره باندې چا باندې وی جامې کول او چا باندې دا یې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول، خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغلي هیڅ سخت شوی دی او دا الهتی ظروف دی اقتصاد دا او بل نو د امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړي.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتلا کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړی تیاری و نه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو آزادۍ نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره آمادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه آمادګي مې نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص آمادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سشکې مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار خو ولاړ سم، نورو کلو کې مزار تکللم. نو سشکې لار وای بند ده یا د وای په خاطر نه پوهیږي چې جوړې یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وځه سره ناس مخ سکو ناظم سره دې تنګی راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز لمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اوریده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
څو شیبو کې به تاند سنگ خبرونه درته نشر شي، خو تر هغه مخ کې لاند خبرونه واوري. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار بنن دوی وایي چې تورخم لار نن چهارشنبه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تاولاتو په اړه خبرې وکړې. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یو خزه هم پکې شامل و په درو وهل. نورستان کې په ټرافیکي پیښه کې ولستنه ټپیان شوې دي. پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ورکړي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو او په قراردادونو کې د لاسوهنې په تور نیولی دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې یو سلسلویخت روسي بی پیلوټ الوتکې څخه دوه بیا ویشتلې دي، او غزې کې روغتیا وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې ښار په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر د اسرایلو په هوایي برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ولبل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانانو جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دین علاوه پروژه کې چې ده عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې ده د دې لامل چې کېدل شي ډېر ځوانانو په نشې تو کو روغدواله کېدل شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سیګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشې تو کې استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې ده هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې ده په وخت باندې د دې استعمال ده نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاساو باندې نو دای هم یو لامل کېدل شي مختلف عوامل کېدل شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دي
یو شمیر ځوانان چې کله د سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وای چې زرو ژایما ما سره خبر نکېږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدل دي
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم د خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک لامل روژه دی خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشي تو کی دانه استفاده کی نو هغه کلم مانه دی کتلې چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګن دی کتلې کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړي خدا زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره ل تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي الاته چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خوښه په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې دا یو ځوان دی او سپینساري یا سپینساري مخ کې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړو واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغه مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پریوزي هلته د دوی شخړې لامل دي کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغه چې روزنه نیول دي هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیز په نورو باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواتوي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګيږي د ځان پاکل راتوي
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستون سره نه مخامخ شوم زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاغی کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینې ولیده د ډبل ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا د چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زماره نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکله زوالان ګوره وزید باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی لکه غوی لکه دسی دی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی غوی عکس العمل ډیر فرق دی زګه غوی چې وزید سهار غوی په دې د غوی زو کوټ بهر وزمه بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کوټه خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه نو غوی چې لک معمولی او دغه سره مخ شي غوی عکس العمل ډیر جدي خي زکه غوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دل د ځوانان دغه سي نه دي دل د ځوانان ډیر فرق هي حوصله لري ډیر زیات کوشش کیږي چې عمل ونه خي معمولی خبر ته چې اصلا ارزښت نه ورکي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته زکه غوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي او غوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي صرف یوازینه دلیل زده بوله
bale دوی بیا سره ول چلن کې لنور خلکو په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولې ولاسن اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دیدی چې کله دوی روژه ونیسي نو لوي خوانه دوی غلوګه بهانه کوي لبلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیدي یعنی شې توکیه پاراسایوچی د اکسیګریټی کنا سواری کدا نور شې یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم وینې
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابر دی غوی خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي غوی چې د بعد خپل ستری لیدل حال دا غوی کوشش کوي د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عمل وخایي او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاص نشي کنا سواری سګریټي او هر بل نشي تو کوي نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته غوی سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کوي غوی عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډیر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکل سره مخ دي په واقع چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعه ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل لري حوصله مندي نه وایي ځکه دا یو مسؤلیت ده هغه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل بده نو دا یو فردي مسؤلیت ده هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډیر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درې کوم څوک ما سره زه پوهیږم کوم د دې برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده و بولم چې ما سره هیڅ نه دي شوی ځکه روزه دا وس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وس نه کیږي په خاص از موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال د دې یو څه وجود ولري چې او تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري لري په خاص سره جرم مقابل شته د ځوانان شته د خلک شته خو به هم لکه اکثره ته داسې دي چې نکیږي حالته مجبوري شي په کور پاتې شي او که به هر ورځ نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تاسو لاله لري هغه چې صبر پروردګار دکړې ستاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غوسه په تا باندې دغه کوي جواب هم ده سره
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټولو چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره، هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره اینو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شو. الان کې چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی. هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو دسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسلې کس، کمزوري کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې اوسوک د چا سر لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه دی، دا پودری دی، خدا نه خواسته داسې یو خطاب دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډیر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دي. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خاره بیا وکم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوي نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې پروژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي دوی خو انرژي ډیره ده دوی حوصله باید بیخي ډیره وسي دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. است الله ممال او ملګری.